څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجر ورو ده د سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایرانی جنرالان ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وشنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامی، لوی درسیز محمد باقری او د قدس ځواکونو د مشر اسماعیل قانی د وشلو خبر ورکړی وو. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلی چارواکو بیا ویلي دي چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لش تر لشه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سلنګونو په شمول به باران پکې وشي. د ورښت کچه له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتر په یو ساعت کې وي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرونې په خپل جرم اعتراف وکړ. و بشکلن نصیر احمد توحیدی د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ملاتړ او د تروریستي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورن دی. توحیدی تر 15 کلنۍ پورې په بند محکومېدای شي. د محکمې د اسنادو لمخې د اوکلاهوما اوسیدونکو نصیر احمد توحیدی پروسه شکل د ټاکنو پورس د بریټ لپاره د وکلشنکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وي. د اف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2023 کال د انتخاباتو پورس د مرګونی بریټ پلان جوړ کړی وو. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د بریټ پلان لپاره لمیاشتو رئیس د خپل میرمنی د ورور عبد الله حاجی ساده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې وو. حاجی ساده چې هغه وخت ولست کلن وو په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ. هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د 2023 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړي ویزه متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولیا جوازات لرښتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکری لورز سر برابر ده. احمد ظاهر د 1215 مریض کال د جوازا په څلور وشتمه سي شیدلې او د 1215 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالان کې ظاهرا په وی ترافیکی پیشه کې ومړ. که څام د احمد ظاهر لمرګ لسی زیاوړي خو د لوړی هنري ورتیا او ذوق لامل چې درلودي لای هم خلق اوري او خوشويه. یوشمیر په دې باور دی چې احمد ظاهر لمړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړ او آزاد شیرونه یې سندریز کړ.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه په تیر افغانستان ته احتمالي عواقب د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړ چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوې دي او د راپورونو لمخې ادعا شوې چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چی افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کیسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غب دیل ور بود، شپه 3:30 بچه وی ټول ویده و ما شومان او ټوله کورنۍ ویریدلی و ټول گاونډیان ویریدلی و له کورونو راو وتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي. دی وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، ات وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبريال دی چې له 13 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفته پیل دی او له دواړو لورو په خونه شته او له دې عمله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد راتښتېدلی یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې جالي عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جگره رادلون که ورزو که دوام عمومی اون خواهی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان ووسو، چلی بعد مرغ افغانستان با قطعا د کربتوب توان ونه لری.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه ترڅو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولاړ سي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره ملمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکو محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکو ښاغلی یوسف امین ازازای او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصلولی شي که څنګه او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوسه مهاله پورې خو په تېرو شپږ میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل پوهېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونو وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر دې د پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلرویشت کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیژي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ په دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي یا کومو سیمو باندې چې بریدونه سوي دي، په ایران کې د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوښتنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې د سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللی دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل سي، او په دې حق باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول دوه ساعتونو کې اردن لاله نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې شوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا یې پیل وو، په متواتر ډول باندې موږ دې برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو دی په هغه مهال کې د ایران وبخښه د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ د نن په بیا هغه د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نن د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې، په خپله کوټه کې یا په خپله خونه کې په نشه کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده، هم همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې د هستوي تاسات او ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. په عراق د عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدلی چې دغه اهداف دا اهداف په نښه کړي.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري دا ماهیت د جګړې په هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کراواخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د خلوی خطر د منځنی ختیځ، یعنی که دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس د ایران کې برید کړی ده او برید یې موافقانه حکومت اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید موږ د یادونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتل کېږي خود لکېږي، او یو هغه جګړې دي چې د هېواد د ختمېدو لپاره، یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع دی یو جګړې بوي چې بلاخره د یو هیواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغه توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالې ډول دا چې اسرائیل ته دغه زمینه فرصت مساعد کړلو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین د دې منځوي چې دا ډېر زیاته یو خطرناک ودا لوبه ده. نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې تر څو پوهې چې مونږ کامیاب شو مفقه شو زه کې کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده یغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو هم ښه راغلاست. وایم د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو. په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو او همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریه د پرلپسې بریدونو او د سوریه خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بلګا وندي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادران لخوای ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مره کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه بریج چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو دا د اسرائیلو لومړی بریج نه و، بلکې په خوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړی وو او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وژل شو له خپل ملګرو سره د اغال وتکه نسکور شو، سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه دا چې ډیره ونه خود چې دا کار دی اسرائیل کړی، مګر شکونه ډیرو او هغه بریج چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو دغه ډیر پښتني د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدي جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي، اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو جوړې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغه کې د ایران د پاوز مشر یا لوی درستیز د سپای پاسداران مشران د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان د غراز د ایران د هستوي فزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دی وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي، خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به توندیږي او د سیمې د عام وګړو خلکو لپاره د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلف ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
او سړي صاحب د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر ابتلق سی اشاره وکړم، از ما دومه پوښتنم دا و چې څنګه دی ایران او اسرائیل دغه وسنۍ لانجه چې د اسرائیل په بریتس را پیل شوې ده دا به په اوس مهال سم دستی او بیا په منځ مهال او په راتلونکي کې بعد واقع بولري د سیمې بل خصوص دی افغانستان لپاره؟
ګورې ستانګ زای سب جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هوادونو ترمنځ وي او دغه سي هوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ودرې نو تبي خبره ده چې واز یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي خو مشخصا د افغانستان په اړه یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې دی یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې موږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راځي وسره خرابې دي که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي نو تبي خبره ده چې یو طرف لري خرابېږي هغه ایران دی ځکه په تیر بریټ کې هم دا ولیدل سوله په ننني بریټ کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانید چې ځواب ورکړي حتی د ودرې هغه بی پلوټ الوتکې چې د هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاور باندې بریټ وکړي هغه اردن هم رانه سکور کړي همدارنګا سعودي عربستان هم خپل فضا د پولاندې وټړله د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډیر لوی سنځه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم د دلته جوړ کړي دغه نو زه بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي ایران د فاطمینو سیده کنن حزب الله آلته خورا ډیر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسیدلې دی سیریا د یا سوریه د ایران د نفوذ خلاصوي د امانیا بټی دلی خو هغه ایران چې تمویلول اخو لمات نه دي تللی بلکې په ایران کې هغه سوریه لا پیوړی سوریه د ځکه زمنځنی ختیځ د سیمه څخه راووتل ایران ته بیرته راغلی په ځانګړي توګه د فاطمیون بخه او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حکومتداري خل لري د افغانستان یو خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دې سره همکار او په تیر څو لسیزو کې نو کچیر دا جګړه پراخیږي د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی ایران پلاو دی افغانستان ته دراتک خورا ډیر هغه دی چانس دی او افغانستان ته راتک افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کاته لیریږي دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپل ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغه دوه هیوادونو باندې تکیه کړې ده تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه وو نو هغه هم تر اغیز لاندې راتللی شي او درېمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتک سره سم په ایران کې د ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی همدارنګ هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله نو دا ادرس هم که پر دی باندې بندیږي نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډیر ګواښ لاندې سي او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتداري یا دولتداري هغه ظرفیت او د دې یا کیپسټی چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې ترڅنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغه چې لوی جګړې دغه استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي د لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته نو افغانستان ته ټول ډیر اغیزمن کیږي دا څه بسیمه ټول اغیزمن نسی خو که دا جګړه پراخیږي ته ټول ډیر او ایران هم تبي خبره ده چې افغانستان په دغه وضعیت کې چالتا څلور څلوېښت هیوادونه وو د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو هلته د افغانستان یو نظام دغه سربیره ایران توانیدی چې هر ورځ په افغانستان کې خپل نیابتي ډلې تمویل کی نن ولیدل سولې چې په دغه وژل شوی کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامی چارواکو کې یو په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس وو دا نن ولیدل سولې چې د آزاد پوهنتون د پاکستان چې استابلیشمنت دی دا د استابلیشمنت پوهنتون وو او د پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې د افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي او دانش او دوه په ملاتړ باندې فعالیت کوي نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهم ځایونه کې چې د ایران لوړ پوړي نظامی چارواکي په نشکیږي په هغه کې د آزاد پانتون رئیس مالته موجود دی. یعنی د یو پانتون رئیس هغه هم دغه یو نیمچه شخصي پانتون رئیس حالت څه کوي؟ خدای طبي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او د افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي جګړه پراخیږي نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي